द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو او ویدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز نصر کاکا.
نن د سیشن بیوګراس کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو دغه خلاصه ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی وایي هیواد کې به د ترهګرو ضد عملیات د امریکایي ترجیحاتو سره سم نه، بلکې په خپلو ترجیحاتو به یې کوي.
اخوا د افغانستان هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالب وسلوالو شاوخوا 40 تنه وژل شوي دي.
او پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي سبا د عاشورې د ورځې لپاره په لوړه کچه امنیتي تدبیرونه نیولي دي. او اخوا په کابل کې نن د عاشورا په مراسمو کې ځانمرګی برید سوی.
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به په خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یې واری بیا شراغ لسته په خبرونه کې لکه سره مچ وړاندې درته ویلې. یو شمیر مهم ریپورټونه مرکه او څېړنې تاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت ویل تاسو سره شریکو. او هلمن یو چې تر پایا را سره ملوسی. او هم د خبرونه پیل کول پاکستان څخه چیرې چې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی ویل دي په هیواد کې به د ترهګرو په ضد عملیات د امریکایي ترجیحاتو سره سم نه، بلکې په خپلو ترجیحاتو به یې کوي. البته نوموړي ونړیوالې ورورولۍ ته ډاډ ورکړی دی چې د ترهګرو ضد عملیات به بې توپیره وي، په دې کې به د ښو او بدو ترهګرو توپیر نه کیږي. نوموړي دا خبرې د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. تفصیل یې اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
د خارجه امورو دپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي دي د پاکستان دومره صلاحیت او وسایل نشته چې د امریکې په خوخه د ټولو وسلوال ډلو پر ضد کاروای وکړي. او پاکستان به دا کار د چا په خوخه نه، بلکې خپل اسانتیا تر مخه به کوي.
هم امریکن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائیورٹی کے بیسس پر ملیٹنٹس کے خلاف ایکشن لیں، یہ ممکن نہیں ہے.
دوی وی امریکا غواړي د دوی ترجیحاتو تر مخه دلته موجود وسلوال ډلو پر ضد کاروای وشي، خو پاکستان د پردا اسانه نه ده. البته دا باور ورکو چې یو داسې وسلوال ډله به هم دلته پاتې نشي. وړاندې هم امریکا سوواري پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې دلته موجود حقانی شبکې پر ضد پاکستان کاروای وکړي، ځکه چې دا حقانی شبکه افغانستان کې موجود امریکایي ځواکونو پر ضد بریدونو دپاره د پاکستان ځمکه استعمالوي. طارق فاطمی وایي تیر دو کالو رہسے روان ضرب عزب نومی عملیات دا ٹولو دا سی ڈلو خلاف دی.
جو ضرب عزب ہے یہ تو آرمی کر رہی ہے، اس میں آل ٹیررسٹ اینڈ آل ملیٹنٹ اور آل شیٹس، چاہے وہ افغان ہو، پاکستان ہو، ازبیک ہو، چیچن ہو، نارتھ افریقہ، سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. حقانیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے.
دوی وی ضرب عزب نومی عملیات دا ہر یو ڈلے پر ضد دی، کچر احد پاکستان دا او کدا افغانستان او یا بیا ازبک او حتی چې حقانی شبکې پر ضد هم دا عملیات روان دي. پاکستان دا خبره بیا بیا کوي چې دا پوځي عملیات بغیر څه تفریق روان دي، خو د نړۍ اکثر هیوادونه دا خبره هم کوي چې پاکستان ښه او بد طالبانو ترمنځ تفریق ساتلې دي او یوازې هغه ډلو پر ضد کاروای کوي چې پاکستان په پوځ بریدونو کې ککړ دي. یو صحافي ضیاءالدین وایي پاکستان په نیز هغه طالبان ښه دي چې هند او افغانستان ځمکې باندې ترهګر کاروای کوي.
بیگ طالبان وہ ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ہماری فوج اور گروپ طالبان وہ ہیں جو ہندوستان پر افغانستان پکڑ.
ضیاءالدین وائی دا پاکستان پنیز بد طالبان آغا دی چھ پاکستان پوز باندے بریدو نہ کوی، او خط طالبان آغا دی چھ افغانستان او ہند کے کاروائی کوی. پاکستان بند اکثر لدا تورون لگی چھ دا خط تنظیمون مرست کوی کم ہند واکلان دی کشمیر او ہند کے کاروائی کوی، لکہ جیش محمد او لشکری طیبہ او دا سی تنظیمون چې امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو پرې بندیزونه لګولې دي، هغوی په پاکستان کې ښکارا دفتر لري او مشران یې په آزاده توګه پاکستان کې ژوند کوي، لکه هند ته مطلوب حافظ سعید او مولانا مسعود اظهر. پاکستان دغه تورونه ردوي، خو دغه تنظیمونه چې زیاتره پنجاب صوبه کې دي، د دوی خلاف د کاروای نه ډډه هم کوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا جو ریډیو د ګلاو کدرمن اوریدونکو، د طارق فاطمی په دې خبرو باندې به تاسو ته څېړنه هم وړاندې کوو. او منزه شهید نن له موږ سره کم کم داسې مهم رپورټونه دي چې موږ به له اوریدونکو سره شریکوو.
کاکر صاحب، یو خو په سیمه کې دا مهال نهم ورځ ده د محرم، په دې حق باندې هم راپورونه لرو د بلوچستان څخه او هم دا شان د خیبر پښتونخوا نه، چې هغه به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. د دې ترڅنګ دا چې نن د جنکیو نړیوال ورځ دا، او د هغه په بابه هم یو راپور لرو چې هغه د قدر منوریدونکو او لیدونکو سره شریکو. خو په خبرونه کې دا مهال څنګه چې تاسو هم وړاندې ویلا او تاسو دغه راپور هم وریدلو چې طارق فاطمی کومې سرګندونې درلودلې په دې حق باندې څېړنه هم لرو چې زموږ د همکار او څېړنکار پیر زوبې شاه صاحب نه غواړو تفصيلات واخلو.
بالکل، دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری هم
بالکل هغه ته هر کله وایو ستړي مشي. په خیر راغلی پیر زوبې شاه صاحب.
په خیر
پیر زوبې شاه صاحب، تاسو د طارق فاطمی خبرې هم واوریدلې. هغه کومې تر هغه ریډلې دي چې پاکستان د هغه پر ضد عملیاتو څخه ډډه کوي؟
او په پاکستان باندې دا تور لګی چې دوه مهم داسې ګروپونه دي، بلکې زموږ چې درې، یو د حقانی شبکه چې کوم په افغانستان کې عملیات کوي او امریکای او افغان ځواکونه او تنصیباتو باندې په حملو سره ملوث ده. دغه نه علاوه لشکرې طیبه ده او جیش محمد، دا دواړه تنظیمونه په پاکستان په پنجاب په سیمه کې ډېر مضبوط دي او هغه اورې مرکزونه دي. خو په هند سه کاروایانه کوي، په کشمیر شه، په دغه هغه شه پاکستان دی باندې تور لګی چې دوی هلته لګیا دي. او دا داسې تنظیمونه دي سپیشلی چې کوم پنجاب شه دي، چې هلته حکومت پاره او فوج پاره هغوی مطابق دا ډېره ګرانه ده چې هغوی په لاس دوی باندې واچوي، ولې چې هغه اورې سیاسي الحاقونه یې کړي دي او هغه یو غټه صوبې نه تعلق لري. او که دوی دا وایي چې موږ طالبان چې کوم تحریک طالبان پاکستان هغوی سره سره د دوی خلاف کاروای وکړو، نو پاکستان کوله به دا ډېره ګرانه شي. خو نور ملکونه چې کوم دي، اسپیشلی هند، افغانستان او امریکا، په پاکستان دا تور لګوي او پاکستان باندې دا فشار اچوي چې دوی دې په دغه تنظیمونو خلاف د داسې کاروایانو وکړي چې کوم دوی دعوا کوي چې مشترکه طالبان پاکستان خلاف کاروایان کړي دي.
پیر صوبې شاه صاحب، فاطمی دا خبره هم خپل د خبرو په لړ کې وکړله چې دوی د ترهګرو پر ضد عملیات بې توپیره کوي، او په دې حق باندې بیا نړیواله ورورولې دې ته په د شک په سترګه ګوري او وایي چې دغه بې توپیره.
بالکل، هم زه په دې کې د پیر صاحب سره یو بل خبره هم شریکم. طارق فاطمی دا خبره هم کړې ده، وایي هغه طالبان چې په افغانستان کې برودونه کوي هغه ښه طالبان دي، او چې په پاکستان کې وي دا بد طالبان دي. طارق فاطمی په خپل په یو ذمہوار منصب باندې دی، د وزیر اعظم صلاحکار دی، او نړیوالې ورورولي چې لدی وړاندې هم کم شکونه څرګند کړیو. په خپل طارق فاطمی نن بیا هغه خبره تکرار کړې ده، تاسو بربند سوایست؟
نو بالکل، په طارق فاطمی په خپل ویل دي او پاکستان دا وایي چې کوم پاکستان باندې دا تور لګي او پاکستان ټول هیوادونه دا چې کوم هغه دی وایي پاکستان باندې دا فشار هم دغه دا پاکستان وای چې کوم پاکستان څنګه نه حمله کوي، هغه طالبان هغه ترهګر دي، هغه بد ترهګر دي، او چې کوم افغانستان شه یا په هند شه عملیات کوي هغه شه ترهګر دي. نو دا یو تفریق ده، او په دغه وجه نه په پاکستان باندې اوس ډېر زیات دباو ده. دغه اوس د کوم بل ستوري روانه ده، دا نه اخبار شه، یو رپورټر دا کیسه کړی و چې سیویلین حکومت د سیاسي حکومت د هغه فوج ته دا وایي چې تاسو دا تفریق بند کړئ. حافظ سعید غونډه خلک، مسعود اظهر غونډه خلک چې کوم په پاکستان په خاورې دی او په پاکستان سیاسي ژوند څنګه کردار دا او کوشش کوي نو داسې خلکو په خلاف او داسې ګروپونو په خلاف د اکشن واخلي کني چې کوم یو طرف ته پاکستان داسې یوازې توپ روان دا سیاسي تور او سفارتي تور نو هغه نه بچ کولو دغه هغه د نو پاکستان شننه دا فشار په زیاتېږي لګیا ده او نور افغانستان هند او امریکا دا کوي خو څنګه تعریفات مې ویلي دي د پاکستان دا یو پالیسي ده او دوی اوس منله دغه مخ سره جزیز دا خبره کړې وه چې طالبان دوی په خاوره دي نو چې کله پورې دا به یو پاکستان سیاسي فیصله وي چې دا فیصله دوی وکړي چې آیا دوی دا تفریق به جاري ساتي یا دا تفریق به ختموي نو هغه نه بعد بیا پته لګي چې سیمه چې حالات جوړی شي او د پاکستان سفارتي حالات څنګه جوړی شي
زبر شاه صاحب ستاسو خډې را مننه ژوندې اوسه یو خې چاره
ډېره مننه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګلاو کډر منور دونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ناتو او افغان ځواکونو چارواکي وایي چې د په جنوبي ولایت هلمند کې په لشکړګه کې د وسلوال طالبانو په زده هوایي عملیات کړی دي او لشتر لږه ډیرس وسلوال طالبان یې وژل دي تفصیل راکوي حکمل روان له کابل څخه په دې رپورت کې
د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوی سره په خبرو کې وویل 13 ورځې د ناتو ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې د لخکرګه ښار دویم امنیتي حوزې اړوند سیمو کې تر سره شول لا ډیر شو زیات وسلوال طالبان وجل شوې دي ځواک زیات کړه افغان امنیتي ځواکونو ځمکني او بهرنۍ ځواکونو هوایي عملیات هغه مهال د هلمند ولایت مرکز دویم امنیتي حوزې په اړوند سیمو کې تر سره شول چې وسلوالو طالبانو ښار ته نږدې په دویم امنیتي پوسټو ډلې ایز بریدونه وکړل هلمند ولی ویان دا هم یل 13 ورځ د لخکرګه ښار دویم امنیتی حوزې اړوند سیمه کې د ځای پر ځای شوي مین په 14 کې د سیمه ییزو پولیسو د یو کمانډان په ګډون څوارلس تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې د زواک په وینا د لخکرګه ښار دویم امنیتی حوزې سیمې ته ځنګړي افغان ځواکونه رسیدلې او سیمه یې تر خپلواکۍ لاندې راوستلې ده حکمل روان امریکا غږ ډیو رادیو کابل
نو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیو رادیو او ټلویزیون خبري خبرونه ته غواګیز قدرمنو اوریدونکو کابل کې د محرم یاد عاشورا د مراسمو پر مهال یو بریټ شوې دی نور تفصيلي اخلو د حکمل روان څخه چې دغه مهال زموږ سره په خبرونه کې د ټلیفون د لارې ملګری شوې دی هغه ته هر کله وایو ستړي مشي او په خیر راغلی حکمل روان سي
مننه نظر خوستری مشی
خیر وسیری رمننه حکمل روان سی به که تاسو دغه پیخي په حق له وروستي تفصيلات د وريدونکو سره شریکي
تاسو ویل چې د چنند کابل په کرتیسخی سیمه کې چې دلته د کرتیسخی ته د سخی ته زیارت هم دی په دغه کې شیاغان خپل دغه دیا شورا ورځ منځي په دغه کې نن څو شپې یو سات وړاندې درې بریک کوونکو د افغان امنیتي چارواکو لخوا ویل شوی دی چې په دغه زیارت باندې درې بریک کوونکو بریک کړی دی او دوی وایي چې په دغه کې یو چودنه هم شوې ده. د چودنې تفصیلات تر اوسه پورې معلوم نه دي چې آیا دا ځنمرګې برید وکړه همدغو بریک کوونکو لخوا کوم چاودېدونکي څوک چاودېدلی دی. دلته دی و امنیتي چارواکي په خبره چې نه یې غوښتل دوی ته نوم واخلي او خپله وظیفه روښانه کړي. وویل چې تر اوسه پورې له لسونه په دغه برید کې د عاشورا مراسمو چې کوم مراسم یې زیارت کوونکي وژل شوي دي او تر ډېر زیات ټپیان شوي هم دي. نو دلته د عیني شهیدانو په خبره هم ویل شوي دي چې په دغه زیارت باندې درو نفر وسله والو برید کړی دی او تر اوسه پورې د برید مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. دغه برید لا هم روان دی. د سیمې نه ځایي خلک یا عیني شهیدان وایي چې دغلته برید هم اوس هم روان دی او د دغه ځای نه د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي.
حکمل روان صاحب، امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي د حکومت لخوا او که څنګه؟
بله، دغلته کتاب خاص هم رسېدلې ده دغه زیارت ته چې د کابل د تلویزیون غونډی او یا د کابل پانتون په خوا کې دی. ټولې لارې ورته تړل شوي دي. څوک نه پرېښودل کېږي چې دغه زیارت ته ولاړ شي او زیارت کوونکي هم هڅې کوي چې له دغه ځای نه ځنونه وباسي او خپلو ځایونو ته ځنونه ورسوي.
ډېره مننه ستاسو څخه حکمل روان.
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو په خبرونه کې د باجوړ په باب هم یو رپورت لرو چې الته اوسنی بارانونو سیلابونو او ژلیو څومره تاوانونه رسولی دي. دا هم را سره په دې خبرونه کې شامل دي. خو اوس یو بل رپورت لور د ساسو په امریکا ګرځو چې په امریکا کې د ډیموکراتیک او د ریپبلیکن ګوند د صدارتي کاندیدانو ترمنځ ل دویهمي مبایسه ورسته. اوس د کمپاین وزا څډول ده او څېړونکو څه وایي په دې باب تفصیلی رپورټ سمینا احسن په دې ویډیو کې راکوي.
د دویم صدارتي بحث نه پس ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ د انتخابي کمپین د پاره پنسلوینیا ته تللی او هلته یې په خپلو پلویانو غږ کړی چې دغه الیکشن د ملک ته بچ کولو دپاره د هغوی په لاس کې آخري موقع ده. ټرمپ وایي دا لکه برگزیت دی. مونږ خپله ازادي واپس غواړو، مونږ خپل سرحدات مضبوط غواړو، مونږ نه غواړو چې شام نه هغه خلک دلته را رواني چې مونږ هیڅ نه پیژنو. یو لس کاله زوړ په یو ویډیو ټیپ کې د ښځو په حق لاسپګو خبرونه پس ډونلډ ټرمپ د بحث په موقع ډېر ګډوډ وو چې کله ته د بحث ماډریټر اینډرسن کوپر ته پوس وکړو، تاسو د ښځو سره د جنسي استحصال په حق له غټې خبرې کړې وې، تاسو په دې پوه یې چې د دې څه مطلب دی؟ نو د ټرمپ جواب وو، ما داسې نه دی ویلي، زما خیال نه دی چې تاسو پرې سم پوه شوئ، هغه خو د ټوکو خبرې وې. زه په هغې فخر نه کوم، ما په هغې د خپلې کورنۍ او د امریکا د خلکو نه بخښنه غوښتې. اخوا میرمن کلینټن د ګل پورس په میشیګن کې د کمپین په موقع د ټرمپ په بخښنه خبرې کړې. هیلری کلینټن وایي هغه ډیره اسانه دا بانه جوړه کړه چې دا د ټوکو خبرې وي، خو زه تاسو ته دا وایم چې د امریکا ښځو او سړو ته ښه معلومه ده چې دا ډېرې کمزورې بانې دي، د خلکو سره د بدخوی او د بدې رویې په لړ کې. بلخوا د ټرمپ په ملاتړ کولو او نه کولو په فیصله ریپبلیکن پارټي هم تقسیم ښکاري. هاوس سپیکر پال راین د ګول پورس د پارټي خپلو ملګرو ته ویلي چې هغه به نور د ډونلډ ټرمپ حمایت نه کوي. د دویم بحث په موقع کېدای شي چې ټرمپ له طرفه په هیلری کلینټن بیا بیا ټکونو په وجه ځینې ریپبلیکنز وس هم د هغه په شا ولاړي، خو څېړنکار جان فورټیر وایي هغه ته د ووټرانو د حمایت ضرورت دی.
The Republican base is more or less with him, but
باخه ریپبلیکنز خو وس هم لګ ډیر د هغه سره ولاړ دي، خو زما په فکر چې دا دومره باوري خبره نه ده چې هغه نوکر پېشه سپین پوسټه کې ووټران هم ډونلډ ټرمپ ترانیز دي. شي یا کې دي شي چې ځینی روایتي ریپبلیکنز هم د هغه نشاته شي چې د هغه د خبرو نه بيچې نه دي. د وال سټریټ جرنل ان بي سي نیوز نظر پوښتنې ښایي چې د ټرمپ ته ویډیو ټیپ راتلو نه پس هغه په مقبولیت کې د هیلری کلینټن نه یو لس پوینټس شاته دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بولای
د
ټویټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. د محال یو بل راپور ولوري ته ځو. د بلوچستان ولور ته تاسو بیا یو چې هلته به هم سبا په سیمه کې لسمه د محرم یا شورا ورځ وي او د پاکستان حکومت وایي چې دوی د کوټې کې د دغه جلوسونو لپاره د هغوی د امنیت لپاره سخت ګامونه هم اخیستي دي او دغه امنیتي ګامونه یې داسې اخیستي چې 15,000 تنه پولیس به د دوی امنیتي ساتنه کوي او د دې ترڅنګ 1,000 تنه به د ملیشه ځواکونو کسان وي چې د دوی ساتنه به کوي د دغه جلوسونو پر مهال. نو دغه یو راپور چې د کوټې څخه حمید سمسور را لېږلی دی یو ویډیوي راپور دی، دا به په ګډه سره وګورو.
په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د مورم د لسمې لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي دي. د دې لپاره ټوله انتظامات بشپړ دي. د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال حسن میبوب خبري رسنۍ ته وویل چې نن د مورم تر نیمې پورې امنیت و، نن هم لس جلوسونه راوتلي وو.
یوم شور کے لیے 5,000 سے زیادہ پولیس لگے گی اور ہزار سے زیادہ ایف سی کے جوان لگیں گے.
د یو میاشور یعنی د لسمې لپاره تر 15,000 زیات پولیس ملیشه قواوی لیویز بلدې څخه جلاوي او دغه ډول د استخباراتي ادارو یو بشپړ مربوط نظام به هم موجود وي. سلاریون سره به ځي. د پولیسو آی جی حسن میبوب وویل چې فوج به د کوټ ښار پر درې ځای باندې چمتو ولاړ وي. دغه ډول هلته په نصیر آباد کې به هم فوج موجود وي. د بلوچستان د پولیسو آی جی وویل چې د مورم په اړوند باندې و دوی ته دړکې ورکول شوي دي. د دې لپاره دوی چمتو دي. د بلوچستان د پولیسو آی جی وویل چې د شپېرې کې د مری آباد سیمه چې هلته لاریون د عالمدار سړک باچا خان چوک میکانګي سړک باندې راوځي او د کوټې د هزاره ټاون څخه چې د مری آباد سیمې ته پر سپینی سړک باندې راځي د جلوس ټوله لارې دوی تړلې دي. پر دغو لارو باندې تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه ټوله دوی نن سیل کړل. حکومت پر دغو لارو باندې د جلوس د څارنې لپاره 35 خفیه کیمرې هم لګولې دي چې د پولیسو د آی جی په دفتر کې به د دې لپاره کنټرول روم پرانستل شوی دی. هلته به څارنه ترسره کړي. د کوټ ښار پر شپږ 15 تر ټولو امام بارګاو باندې پولیس، ایچ ایف او ملیشه قواوی موجود دي. د کوټ ښار پر غرو باندې به هم لیویز او ملیشه قواوی ګمارل شوي وي. سبب د جلوس فضایي کتنه هم ترسره کوي. موبایل سرویس به هم کتوي. په بلوچستان کې یو د پاسه 2000 کال کې پر لومړي ځل باندې د کوټ پر پودګلی چوک باندې ناڅرګند وسلوالو د دارګانو پر بس باندې برید وکړ چې په ترڅ کې 8,000 ګانو وژل شو. لاغه ورسته بیا څلور د پاسه 2000 کال کې په کوټه کې د دوی پر جلوس باندې ځان وژون کې بریدونه وسو. دوی څلوېشت کسان وژل شو. لاغه را په دې خوا پر دوی باندې یو شمیر نور ځان وژون کې بریدونه هم ترسره شوي دي. هزاره ډیموکراتیک پارټي رضا وکیل ازارویای
از موږ په تقریبا په داش پارس کلو کې تقریبا 2000 کسان مشتل شوی دي او دا اول وار دي چې مطلب خاص طور پر زنانو دی هدف جوړ کړی. سل زر خلک زیات تللې.
د حکومت و اقداماتو ته د هزاره ډیموکراتیک پارټي خلک د شک په سترګ ګوري. رضا وکیل ازار
په هر کوڅه کې اف سی ولاړ ده، پولیس ولاړ ده او د دې کم چې موږ اوریدل دي در دېش زیات انټيليجنس ایجنسیان دي. نو اول خو د دې باندې دا خبره راځي چې دا انټيليجنس ایجنسیان څه کوي. د حکومت ذمہداري ده، حکومت باید ډیر ټیم سی خالی په خبرو خالی په میټینګونو.
پر روان اونۍ کې لکوټ شار زخه 1,058 ته لوکل بس روانو چې د کیرانی په سیمه کې پر پوتګلی چوک باندې ناڅرګند وسلوال وراوختل. په دغه بس کې نه شو جسپری وي چې د 1,000 غانو شدي د شناخت کولو وروسته یو وجلې. په بلوچستان کې پیرکیزی پیښې ډیر زیات دي. د زیاتره پیښو مسولیت لشکری جنگوي په سر اخلي. خو د سنی مسلک سره اړه لرونکي بیا وایي چې د دوی تر څلوېښت زیات دینی عالمان په هدف باندې هم وژل شوي دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوس هم زو د بلوچستان سرحدي ښار چمن ولوري ته چیرې چې ډاکټرانو نن کار بندیز کړی دی او هم غوښتنه کوي چې یوه نیمه میاشت مخکې د چمن د سرکاري روغتون د مشر تښتول سوی زوی دی را خوشی کړل سي او حکومتي ځواکونو څخه او ورسره له پولیسو څخه هم د غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د امنیت لا ټینګ کړي او ډاکټران خپل ځان محفوظه نگنی. نعمت الله سره دی اور باندې نور تفصیل په دی ویډیو رپورت کرا کوي.
د سخت بدامنۍ سره مخامخ بلوچستان ایالت سرحدي ښارګوټي چمن کې د تیر دوه اونۍ څخه ډاکټران او پیرامیډیک سټاف پر احتجاج باندې دي او د ضلع مرکزی اسپیټال مشر ډاکټر اختر محمد ځوان زوی اسپندیار خان د حکومت څخه د راخوشو کولو غوښتنه کوي چې یو نیمه میاشت مخکې نامعلومه وسلوالو تښتولې دي چې دغه احتجاج له وجې دولتي اسپتالونه بند دي او مریضانو ته سخت مشکلات ورپیښ دي. د ډاکټرانو سازمان پی ایم ای یو غړی ډاکټر صمد اڅکزی وایي چې حکومت د اسپندیار د راخوش کولو دپاره د اقدامات واخلي کنه دوی به د احتجاج لړۍ نوره وزغوي.
د دې خپل بچي بازیابي پر صورت غواړو که دا نو سي د دې دپاره موږ هر اته تلو ته تیار یو. کچیر په دې باندې موږ جلوسونه راوځي، لار بندو، د کوټي چمن ښار لار بندو، نور احتجاج کوو، اسمبلیانو ته ځو. ولې چې دا یو تسلسل دی روان دی چې پیسې دي اسیریږي او به په دې باندې ډېرې خبرې نورې د ننه د شا د خوا کېږي چې په دې باندې د خلکو لاسونه پراته دي. لاس خو لازمي خبره ده چې نو چې د دې گرفتاري نه کېږي، هر سړي ته که لاس نه وي پروت نو زما په ذهن کې دا راځي چې پر دې باندې د خلکو لاسونه پراته دي. دا یو د درو کال سره په تسلسل سرکار کې جدید مستوي چې دوی څه پروګرس کړی دي. بس چې پیسې ورکړي بیا نه تا کړي نه ما کړي نه بیا پوښتنه ستا ناشته نهسته چې ته دا خلک چیز کې دا ونیسي، ته چې تنخواه یې، ته چې د دې ملک 40-50 فیصد بجټ ته وړې او ته خرڅې د دې دپاره دي چې زه غواسم زه به تاوان وکړم. ستا څه فریضه ده، ستا څه فرایض دي، ستا څه مقصد دی؟
خو مرستیال ضلع انتظامی افسر اپس قاسم وای سپسیمه کې امن او ثبات راوستو دپاره حکومتي اهلي ضلع روان دي، خو د اسپندیار په تښتولو کې ککړ جنایتکاران د نیولو کې و دې ته غټه ستونزه سیور پیښه ده. هغه اغواکاران افغاني سیمانو له لارې د اسپندیار د کورنۍ څخه د تاوان غوښتنه کوي.
ډاکټر صاحب ته چې کوم د رنسم دپاره فون راځي هغه د افغان سیم څخه راځي او دا یقینا ډېره غټ ایشو دی. ما پر هر لیول باندې دا شی ما ریس کړی دی چې په چمن په ایریا کې افغان سیم چې دی هغه استعمالیږي او هغه دلته کار کوي. نو دا رنګه واقعاتو کې چې هغه بیا د استعمالی رنسم دپاره کال کوي یا د بل شي دپاره کوي، نو هغه څه موږ سره داسې دغه ټریکېدو څه سیستم دا هغه نشته.
خو مرستیال انتظامی افسر اپس قاسم نور زیاته که چې دوی د حکومت و لوړتوبه چارواکو ته ویلي دي په پاکستانی خاوره کې کم افغاني سیمانو سیګنل راځي هغه دې فوراً بند کړل سي. دا وخت د اسپندیار د تښتولو په ضد پی ایم ای او د آل پارټیز اتحادیې لخوا په روان اونۍ کې د کار بندیز او احتجاجي لاروینو راایستلو او د کوټي چمن لوی لار د بندولو سختې دړکې و حکومت ته ورکړي دي چې پر حکومت باندې فشار واچوي د سیمې امنیت برابرولو او د اسپندیار د راخوش کولو دپاره اقدامات واخلي. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، دیوا ریډیو ٹی وی، چمن.
بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرو نور کوی. ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوه رادیو خبری خبرونه دوام لري. نو راپورونه هم لرو او ځینې موضوعات نور هم لرو چې تاسو ته غواړو په خبرونه کې وړاندې کو. خو دا مهال یو بل موضوع ولورې ترازو. تاسو هم پوهیږئ چې له تیرو څو میاشتو راهسې افغان کډوال د پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو پروسه دوام لري او دوی په تیرو څو میاشتو کې شاوخوا 2 لک افغان کډوال افغانستان ته تللي دي او بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په دې هکله یو راپور لرو د مشال راډیو خبریال غلام غوث را لېږلی دی. تاسو ته وړاندې کوو او دغه ویډیوي راپور به په ګډه هم سره وګورو.
دا د پیښور په سمکنو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ستنېدلو مرکز دی چرته نه چې راجستر افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته روانيږي. د افغان کډوالو په مزغو کې د تیرو 15 کلونو راسي په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې نه واخله تر د خپل منځي جګړو او افغان طالبانو او القاعده شبکې د فعالیتونو او د کډوالۍ د ستړي ژوند ډېر تاریخه یادونه پراته دي. خو نن د دوی سره یوازې د دوی په تازه یادونو او امیدونو خبرې اترې کوو.
د ماده کور ورته 15 کسان ولاړو. خدای پامانی مې کوله خزې او نرو وړو زړو ماته زړه سی ولی خان صاحب بوله منګه څه ګنا کړې څه خبر د ستن وطن ترش کروانی دي. او ما په جواب کې ورته ویل سي دا 15 د الله تعالی رضا نه و. نن د منګ ابو دانه له دې ملک ذاتی کنده سي نن بل خیر خپل وطن ته رواني.
د عبدالغیاس پرنګ د چینار خان کورنۍ هم د چم گاون د خلکو نه ډیره خوشاله ده او دی وای اوس دوی خپل ګل وطن آبادول واړي.
ولا خو بس کاروبار هم ماشاءالله څه پاتې ده څه مم راټول که او خپل ملک پوسه خپل وطن او ګل وطن پوسه ان شاء الله چې ټول اتفاق وکړه مشرانه مرغلی و اسلام آباد ته او د موږ د سفیر سره دغه ملاقات شوی او ټول دا فیصله وکړه چې موږ به خوشحالته او په خپل مرزي باندې افغانستان ته ان شاء الله منتقل کیږو.
افغانستان ته له پیښوره روانیدونکي د کډوالو په ټرکونو کې ناس ماشومانو او میرمنو راته په آزاد توګه خپل امیدونه بیان نکړل. خود دوی مطمئن سترګي دغه حل وایي چې اوس به دوی نور د کډوالۍ د ژوند د ستونزو نه خلاص شي. سوتنو افغان کډوال وویل چې که افغانستان کې دوی خپل یو کوټه هم ولري نو ډیر به خوشاله وي.
یار دلتم تقریبا سلوخ کال تیر شو یو کم سلوخ کال تیر شو خو موږ خپل دی ویلې جا پیدا شو کوټه موږ پیدا نکړه. هغه پردیس مسافر شو ترنن ولا مسافر او اوس موږ خپل وطن ته خیر سلام علي سره هو بالو بچ درس را سره دي خپل وطن ته زول خیر.
د عبدالغیاس پرنګ ډیرو افغان کډوالو افغانستان ته د خپل کورمو روانولو نه وړاندې ځان له خپل هیواد کې کوټه هم جوړی کړی دی.
اوس مې خپل وطن کې خدای مهرباني ده د وړکی اختر نه مخکې لږ کاروبار کړی دا کوټه مې جوړی کړی دی او کور مې ګاډه مې ورلوډ کړی له خیره روان یم.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو تر مخه د جولای د میاشتې نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدلو په عمل کې تیزی راغلی ده او د ځینې نورو عاملونو ترڅنګ د دې وجه په تورخم پوله د تګ راتګ په عمل کې سختي ښودلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون ته له واشنگټن ډی سي څخه سترګې غواړیسته. قدر منو اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. تاسو کولی سئ زموږ ټوله خبرونه په ویب پاڼه باندې وګورئ، ویلولئ او همي واورئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او سمزو اسلام آباد ته یو بل رپورټ ولورته چې پاکستان د انګریزي ژبي یو وتلی ورسپانې ډان خبريال سیرل المایدانم د پاکستان په ای سی ایل یا په هغه فهرست کې چولې دي چور باندې له هیواد څخه بهر وتلو باندې بندیز دی. د پاکستان حکومت دغه ورسپانې کې 15 ورځې وړاندې چاپ سوی یو رپورټ باندې خفقان سرګند کړي چې پکې ویل سوی وو د ترګری په ځای جګړه کې د ولسی حکومت او پوجي مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي. تفصیل راکوي رابیا پیر له اسلام آباد څخه په دې رپورت کې.
تروانی میشتې پښپژمه نیټه سیرل المانډا خپل یو خبر کې ویلي وو چې په تیرو ورځو کې کېدونکي د فوجي او حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه کې سیول مشرانو فوجي مشرانو ته ویلي چې د کلادم تنظیمانو په ضد عملیات نه کولو څخه پاکستان یوازې پاتې کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت او د وزیر اعظم د ماڼۍ لاړه دا خبره بې بنیاده او غیر ذمہواره ګرځول سوی وه او څو ځله ترتې هم سوی وو. ګډان ورځپاڼې خپل په عکس العمل کې ویلي دي چې خبر د توځه سخه د پخلی او د حقیقت معلومولو ورسته خبره کړې سوې ده. حکومت وایي چې د غشان خبرې د کامی سلامتی په ضد دي. خو مشه جنرالیست یو دین وایي
میرے لحاظ سے قوم سلامتی کے عین مطابق ہے. انہیں جو کچھ بھی اس سٹوری میں ڈسکلوز کیا گیا ہے وہ میں تو پچھلے 50 سال سے جو جرنلزم کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. یعنی اکثر تو یہ ہوا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس نے اس قسم کے لوگوں کو پکڑا ہے اور انٹیلیجنس کی ایجنسیز نے آ کے ان کو چھڑوا کے لے کر گئی.
زما فکر دادی چې د کامی سلامتی عین مطابق تم ولې چې هر څه چې په دا خبره کې ویل سوی دي د تیرو 500 کلو راهیسې د جرنالیزم په محل دا ویني چې دا هر څه کې شي. دوی وایي چې داسې هم لیدلی چې پولیس خلک نیولې او استخباراتي ادارو ځینې خلاص کړي دي. دا ټولو ته معلوم دي چې استخباراتي ادارې دوی ته تحفظ ورکوي او څه نوې خبره نه ده. سیرل المیډا خپل په یو ټویټ کې دا هم ویلي دي چې پاکستان یو کور دی چېرته څخه چې د تلو اراده نه لري. خو د صحافی ورورلوی او د نور سوشل میډیا استعمالونکو لاړه خدایو صحافی نوم په سیل کې بچولو سختی نیوکی کیږي. جرنالیست ازما شرازی خپل د یو ټویټ د لارې وایي چې هغه حکومت چې پر کلادم تنظیمونو بندیز نه سي لګولې یو صحافی باندې بندیز د شرم خبره ده. زاهد حسین هم دا د شرم خبره بلی او نجم سیټی وایي چې صحافی ورورلوی ته پکار دی چې د سیرل او د ډان سره ودری شي. سرګند دی چې د کلو راهیسې پاکستان د جرنالیستانو لپاره ډیر خطرناکه حیوانات ګرځول کیږي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې د طالبانو څخه تر تراګورو او بیا د امنیتي ادارو پورې ټوله کله چې د صحافي ورته ضرورت نه وي نو د تشدد ښکار سیم او د غشان د صحافت ازادي او د حقيقي خبرې خبرولو حق نه ورکول کیږي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري ته هم ستاسو پام راګرځو. تاسو د رابیه پی راپور هم اوریدلو چې په دې ورستیو کې یو تن د ډان ورسپانی خبريال د هیواد څخه د بهر وتلو یا تګ باندې بندیز لګیدلې دی او یو بل څېړنه شوې ده چې په پاکستان کې خبريالانو ته یا مطبوعاتو ته څومره ازادۍ ترلاسه ده، څومره کولې شي چې څه غواړي هغه چاپ کی یا هغه پر مطبوعاتو باندې ووایي. په دې حق باندې څېړنکاران سوایي دوی سره زمونږ د ډیوا راجو خبريال احسان محمد خان خبرې اترې کړې دي. دغه څېړنه په ګډه سره اورو.
د خبريالانو د تحفظ او د سارنې سازمانونو لخوا د حکومتي ادارو په دغه ګام د غبرګون لړۍ هم روانه شوه او د پاکستان د وتلي انګريزي ورسپانې اردان خبريال په بارني سفر بندیز په صحافت بندیز ګرځولې. خبريالانو د سازمان د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست یو پخوانی مشر او وتلي خبريال یوسف علي په وینا د اردان ورسپانې دغه راپور کې سهم د قسمه مواد نشي موندل کېدلې کوم چې د قومي سلامتیا پر ضد وګرځول شي. خو د حکومتي ادارو لخوا د آزاد صحافت پر ضد دغه قسمه ګامونه د خبريالانو د پاره کوم نوی خبره نه ده، ځکه چې د دې نوړاندې هم د صحافت او خبريالانو د قابو کولو د پاره دغه ډول اټکلونه لیدل شوی دي. په دې اړه نو مړي زیاتوي
چې هغه پوهیږي په دې خبره چې کوم خبر چې هغه قومي سلامتی ته خطر دی او کوم د قومي سلامتی لپاره ضروری دی. کوم ایشو باندې چې المیرا لیکل کړی دی او کوم ایشو په وجه باندې چې هغه نوم په ایسیل چولې شوی دی هغه سپټ پنا ایشو نه ده. لکه هغه غیر ریاستی او وسلوال تنظیمونه دي هغه الریډی حکومت د پاکستان حکومت هغه باندې بندیز لګولې دي کوم نمونه چې هغه شي دې باندې هم بندیز دی په پاکستان کې نو د هغې متعلق خبر ورکول هغه څه چې خبره نه چې هغه قانون سلامت خطره ده خو لکه که دا حال وي نو په دې حال کې آزاد صحافت خو مونږ ته هسې هم ګران و اوس به نور هم دغه سلسله ډېره ګرانه شي.
د پېښور پریس کلب مشر سید بخار شاه بچا په وینا د میډیا ادارې او په دغه ادارو کې کارکونکي خپلې ذمہوارو څخه پوره پوره خبر دي خو دی وایي د صحافیانو سازمانونو نه خو وړاندې دا قسمه بندیزونه تسلیم کړي او نه به وس وکړي.
زما خیال دی دا د حکومت پر بجای چې خپل خبره خپل دغه ټیپ کې نو دي الټه په اخبار باندې او په اخبار رپورټرانو باندې د بندیز دغه کړي دا خو غیر ضروري دی. نو اخبار والا یا صحافیانو ترجمونه په دې خبرو باندې ډېر مخکم پابندۍ لګولې شي خو هغوی چې کوم خپل ذمهواري ده هغه برابري او بیا خپل دغه ټولو خبرو ته ګوري اخبار والا د خبر شرکتونه مخکې هغه خپل ذمهواري برابري او مخکې خبر شایع کوي. زما خیال دی چې صحافتي تنظیمونو خو مخکم دا قسم پابندۍ نه منلې او مخکې د دې لپاره چې څنګه قربانې راغلي نو هغوی ورکړي دي د دې خلاف هغوی خپل مومن یا خپل دغه جاري ساتي دغه خو منلو ولا نه دي.
د حکومت لخوا چې د ډان ورسپانې خبريال باندې سفري بندیزونه هم پر ځای شوي دي. سیړنکاران وایي پاکستان چې د وړاندې هم د صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د دغه حکومتي ګام وروستو صحافتي سازمانونه وایي په هیواد کې کارکونکي خبريالان د یو نوي صورتحال سره مخ شوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر من اوریدونکو زموږ ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی سئ او اوریدلی سئ او هم لوستلی سئ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او د تر څنګ فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ څارلی سئ. ځینې ویډیوګانې او ځینې مهم خبرونه هم پر فیسبوک او ټویټر لیدلی سئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva او د دې تر څنګ په twitter.com باندې هم /voadiva. او اوس درته وړاندې کوو د خبرونې په دې برخه کې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په یمن کې د حکومت خلاف د حوثي یاغیانو د راپورته کېدو وروسته د خلیج تعاون په کونسل کې د شاملو ملکونو اتحاد د حوثي یاغیانو د چخولو لپاره په یمن ناتاره بمباري شروع کړې ده. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یمن کې د روان جنگ په حواله خپل یو اداریه یمن کې د امریکای د اخلاقي ذمہواری د سرخط لاندې لیکلی ده. د اداریه په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ فوزی اتحاد د خالی په ورځ یمن کې په یو جنازه ډیره سخته بمباري کړې ده چې په نتیجه کې جنازه کې شامل یو شمیر خلک وجلې شوي او یو لوی شمیر سخت ژوبل شوي دي. اداریه لیکي چې په جنازه شوي دي بمباري نه اوس په امریکا لازمه شوی ده چې د دنیا په دغه یو ډیر غریب ملک کې انختی تباکن خانه جنگی ختمه کی د کمی د لاسه چې په سیمه کې تونلاری توب سر راپورته کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د خلیج تعاون کونسل ملکونه د جنگی هوایي جازونو، ګوله بارودو، د فوزی تربیت او د نورو فوزی اسانو د پاره د امریکې محتاج دي. امریکا سعودي عرب سره د دوی د سرحدونو په حفاظت کې هم لاس امداد کوي. د امریکای حکومت بیا بیا دا خبره کوي چې امریکای د سیمې په فوزی اتحاد پړې په مکمل توګه نه دی سست کړي. خو دا هم یو حقیقت دی چې امریکای تر اوسه پورې په یمن د سعودي عرب په مشرۍ کې د فوزی اتحاد د خونړۍ بمبارۍ په جواب کې صرف تر بیانونو پورې خپل ځان محدوده ساتلی دی. ادارې لیکي چې سعودي عرب د جنگ بندولو او د یو سیاسي روغې د پاره خبرو ته د کیناستونه انکاری دی، نو بیا امریکای له پکار دی چې د سعودي عرب فوزي ملاتړ ختم کړي. که امریکای داسې ونکل نو په امریکا جنگي جرمونو کې د ککړېدو ګوتې پوري کېدای شي، او دا امکان هم شته چې امریکا په دې جنگ کې نور زیاته ونخلي. وایي چې د یمن حوثي یاغیانو د ګل په ورځ سعودي عرب کې ډېر دننه د بیلستیک میزایل یوه حمله کړې ده. دوی د اتوار په ورځ سمندر کې د امریکای په یو سمندري جنگي جهاز هم ډزې کړې دي، خو دغه جهاز بچ شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د یمن د جنگ په تودولو کې د سعودي عرب لوی لاس دی. سعودي عرب د یمن د مازول کړې شوي صدر د عبدو ربو منصور د صدارت په منصب د بیا کېنولو دپاره په کال 2015 کې د یمن په حوثي یاغیانو بمباري شروع کړې ده. سعودي حاکمانو سره دا هم غم مل دی چې د حوثي یاغیانو په شا ایران ولاړ دی، او دا چې ایران په سیمه کې ورځ تر ورځه خپل اثر رسوخ زیاتوي.
ستمنو اوریدونکو، د ډیوه راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل مهم راپور ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو ائتلاف د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي قبایلي سیمو کې د ټول پوښتنه وشي. په دې حقله د ارشد مومن یو راپور دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
د اتحادی مشر نثار مومند وایي قبایلي علاقو کې اصلاحاتو دپاره پاکستانی آئین کې د ریفرنډم کوم ذکر نشته، بلکې د جرګې د لارې د صدر په منظورۍ سره اصلاحات راوستلی شي.
مولانا صاحب د دې خبرې نه بیا هم یو بدنیتۍ بوین راځي، او هغه دا دی چې کله دی د ریفرنډم خبره کوي نو دې مطلب دا دی چې دې خبرې له ټول ورکول غواړي. قبایل دې ته بالکل نه دي نور تیار چې دا خبره دې ټول واخلي، دا دې لیټ شي. قبایل زر تر زره خپل ده بدلون غواړي او د دې امپلیمنټیشن غواړي، او د مولانا صاحب کردار دا دی چې هغه دا خبره وځنډي په څه ناڅه طریقه سره، په خوږې طریقې سره هغه بله هغه اندازې بدل که کوم شي سمجی کې ویلو، خو دا اوس چې کوم انداز خپل کړو په خوږه باندې دا کار غواړي چې دا دې وځنډېږي. نو لهذا په قبایلو کې د مولانا صاحب
ماہرین وای په قبایلی علاقو کې ریفرنڈم ته زمینه نه ده برابر، او موجوده نظام کې آزاد ریفرنڈم کول ناممکن دي. د وزیر اعظم لخوا جوړې کمیټې خپل رپورت کې ویلي چې د قبایلی سیمې زیاتره ولس خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي، او د مومند ایجنسی اوسیدونکي رسول خان وای خپل منځ کې هم د غونډو په وخت دغه اصلاحاتو باندې بحثونه کوي، او زیاتره خلکو رائے ده چې قبایلی علاقې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. نثار مومند وای مولانا فضل الرحمن د اصلاحاتو مخه نیولو سره خپل سیاسي ګټې پورته کول غواړي.
مولانا صاحب په هر جمعه باندې جلسه کېدله په قبایلي سیمه کې، په هر مړي کې به جلسه وه، په هر بل ایونت کې د اختر کې به جلسه وه. نو هغه جلسې چې د دوی خرچه هم نه کېده، بل څه هم نه کېدل، خو پرچار به د دوی کېده. اوس به ټول سیاسي ګوندونه هغه شان قوت لري، هغه شان به هغوی مظاهرې کوي، هغه شي به هغوی جلسې کوي.
مولانا فضل الرحمن تیره ورځ پېښور کې خبري غونډې ته ویلي د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو د قبایلي ولس خوښه د ریفرنډم د لارې معلومه کړې شي چې آیا دوی په صوبه کې شاملې دل غواړي، موجوده نظام کې اصلاحات یا ځان له صوبه جوړول غواړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منا اوریدونکو، نن د نجونو نړیواله ورځ منزل کیږي، په داسې حال چې یو راپور وایي هر ورځ په یو سیکنډ کې نږدې وې نجونه چې دی هغه په کم عمر کې ودیږي. په دې باب زموږ خبریال ابراهیم شنواری په سیمه کې لنجونو سره خبرې کړې دي چې په قبایلي سیمه کې انجونه یو خو دا چې دوی د انجونو په نړیواله ورځ خبر هم دی او کنه د انجونو حقونه څه دي، د دوی تعلیمي حقونه څه دي، د ودونو حقونه څه دي او دا رنګه په ټولنه کې څه حقونه دي. دا ټوله حالې لنجونو څخه په قبایلي سیمه کې پوښتلی یو رپورټ برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا محل ما سره د خیبر جنسي سره تعلق لرونکي جنکۍ موجوده دي. موږ د دوی ناورو چې هغوی د دغې ورځې په حق لباندې او د خپل آینده په حق لباندې څه سوچ فکر لري.
السلام علیکم، ما نوم لیمه شنواری دی او زه قبایلي علاقې لنډي کوتل نه تعلق لرم. زه ایم بی بی ایس سټوډنټ رحمان میډیکل کالج نه سبق یم. چونکه نن انټرنیشنل ګرلز ډے دا او دا ډېر افسوس خبره ده چې موږ قبایلي علاقه کې د دې ورځې باره کې د جنکو او د ښځو ته هیڅ قسم معلومات نشته. نو زه غواړم چې اول دې ورځې پوهېدنه موږ قبایلي علاقه کې د جنکو او ښځو ته وکړلی شي او بیا هغه نه بعد چې دوی ته دې ورځې پوهېدنه وشي نو دوی به بیا خپل حقوق باندې مخکې خبره وکړلی شي.
السلام علیکم، ما نوم هینا شنواری دی او زه هم اکنامکس کالج پارٹ فور سټوډنټ یم. زه نن جنکو ورځ باره کې دا ویل غواړم چې ډېرې داسې جنکۍ دي موږ قبایلي علاقو کې چې کوم هم اکنامکس سبق سره شوق لري، خو دیو چې کوم دیو کې کریټیویټي دیو چې کوم شوق دی دا هغه صرف کور پورې محدود شي او دیو مخکې خپل دا شوق چې دی پوره طریقے سره نشي پوره کولای. خلکو دا سوچ دی چې هم اکنامکس بس صرف ګنډل دي او انډای پخول دي، نو دا خبره زمه چې دا بالکل غلطه ده. او پیرنټس چې دي زیاتره قبایلي علاقو هغه دې سوچ باندې خپلې جنکۍ ودري او بندې کچې کور کې بس چې دیو دا شوق هم اکنامکس هغه ادیو نه پوره کوي.
السلام علیکم، ما نوم بشرا شنواری دی. زه کلاسیکس کې ما سپورٹس لري ډیر شوق دی، خو موږ په قبایلي علاقو کې سپورٹس فیسلټیز نشته. زه غواړم چې موږ قبایلي علاقو کې سپورٹس فیسلټیز راشي.
موږ په قبایلي علاقو کې د جنکو او د ښځو ټولو نه مین مسله چې هغه تعلیم حاصل کول او پوهېدنه ده. نو زه غواړم چې موږ قبایلي علاقو کې اول جنکو تعلیم عام شي. تعلیم مسلم داسې چې یا خو جنکو ته تعلیم حاصل کولو اجازت نشته او که اجازت ملاوم شي نو هلته مین مسله فیسلټیز ده. یا خو سکولونه او کالجونه نه، او چې سکولونه او کالجونه یې نو بیا ټیچرانو ډېره غټه کمی ده. نو زه غواړم چې هلته هغه هر یو فیسلټی پرووایډ شي چې کوم باندې جنکۍ خپل تعلیم حاصل کړه.
السلام علیکم، ما نوم اشما شنواری ده او زه کلاس ففت کې سبق یم. هغه سره ډېر شوق لري ریډنګ سره. موږ قبایلي علاقو کې داسې هغه جنکیان شته چې کوم ریډنګ سره شوق شو، خو هلته لایبریریز او ریډنګ بک نشته چې دغه هغه ما خواهش دا ده که نه چې هغه جنکیان له حکومت داسې هغه پرووایډ کړي لایبریریز او بکس چې کوم کې هغه دوی ریډنګ ادا کړه.
بل مسله قبایلي علاقو کې دا چې جنکو ته نه شناختی کارډ غشته چې هغه جوړ کړل او نه ووټ ورکول چې غشته دی، او داسې ډېرې جنکۍ چې هغه ووټونډو کې ووټ ورکولو لپاره نوم نه لیکل شوی، نو دې جنکو لپاره شناختی کارډ هم ضروري دی او ووټ ورکول هم ضروري ده.
دا وی قبایلی جنکی چې د چا تعلق د خیبر ایجنسی سره وو او هغوی د نن ورځې په مناسبت سره خپلو خیالاتو څرګندونه ستاسو سره وکړه. د وایس آف امریکا ډیوه رادیو سره ستاسو د خبرو کولو ډیره مننه.
درنو خبرمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خپرونه دوام لري او په دې خپرونه کې ځینې نور موضوعات هم لرو چې تاسو سره غواړو وړاندې کو. خو په دې ورستیو کې داعش مطبوعاتي څنګه چې دا ډیره کمزور شوې ده او داسې ویل کیږي چې د داعش مطبوعاتي فعالیتونه ډیر کم شوې دي. دا ولې کم شوې دي او د دې علتونه څه دي؟ په دې حق باندې یو نوې څېړنه رامخته شوې ده. دې څېړنې کې څېړنکارانو څه موندلی دي، د دې علت څه موندلی دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي مجاهد جواد په خپل راپور کې.
د داعش په وړاندې د پوځي فشارونو له زیاتېدو سره د دغې ډلې مطبوعاتي تبلیغات کم شوي دي. د تروریزم په اړه یوه نوې څېړنه چې په ویسټ پوینټ کې ترسره شوې ښیي چې د داعش هغه تبلیغات چې په ترڅ کې له دغې ډلې سره په سوریا او عراق کې تر 1500 زیات بهرني جنګیالي یوځای شوي وو، اوس د پوځي فشارونو له امله ډیر زیات کم شوی دی. چیړونکي وایي تر دې مخکې داعش په چاپی او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې په چټکۍ سره تبلیغات یا پروپاګاند کاوه او د یو نوي اسلامي خلافت د جوړولو نغارې وهلې. په ویسټ پوینټ کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په مرکز کې د څیړنو مشر ډینیل ملټن چې د دغې نوی سروې لیکونکی هم دی وایي چې د اسلامي خلافت جوړولو مسله د دوی د دغې ډلې د بازار موندلو تر ټولو تاوده برخه وه، خو اوس داسې توانایي نشي ښودلی چې د اسلامي خلافت نوم ورکړي او په دې برخه کې له خپل هدف څخه ډیر شاته پاتې شوی. یوازې د 2015 میلادي کال د اګست په میاشت کې د داعش لخوا په سوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې تر 200 زیات تبلیغاتي توکي خپره شوي وه، خو د دغې نوې څیړنې له مخې د یاد ډلې په وړاندې د یو کال پرله پسې هوایي بریدونو له امله سږ کال یعنې د 2016 میلادي کال په اګست کې دغه شمېره 200 ته راښکته شوې ده. راپور وړاندې لیکي 2014 میلادي کال د داعش د جوش کال وه، په چټکۍ سره یې سیمې لاندې کول او په منظمه توګه یې د خپلو بریاوو په اړه تبلیغات کول تر څو له ټولې نړۍ څخه جنګیالي ورسره یو ځای شي. داعش په دغه مهال لومړی په سوریا او عراق کې ډېرې سیمې ونیولې او بیا وروسته په لیبیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې، او د دوی د پرمختګ خبرې په تیزۍ سره د مسلمانو ځوانانو ترمنځ په یو شمېر اروپایي هیوادونو او حتی په کمه پیمانه په متحده ایالاتو کې هم زمزمه شوې. وروسته بیا د متحده ایالاتو او د دوی د متحدینو لخوا د داعش په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دغې ډلې یو شمېر مشران وبژل شول او دغه ډله سخته وځپل شوه. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنټاګان په یو راپور کې ویلي و چې له داعش ډلې سره د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر په میاشت کې له 2000 څخه و 200 ته راکم شوی دی. د جون په وروستیو کې د داعش په وړاندې مبارزه کې د ولسمشر باراک اوباما استازي بریټ ماکګورک وویل چې داعش په عراق کې له نیمایي څخه زیاتې سیمې له لاسه ورکړي او د دغې ډلې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 3000 څخه 20000 ته راکم شوی دی.
ریډیو او ټلویزیون ته سترګې وغوږیسته ګل او قدرمنه اوریدونکو، اوس هم زه د پاکستان قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ ولورې ته چیرې چې په وروستیو کې تیزو بارانونو او ژلیو هلته فصلونو ته ډیر زیات زیان اړولی دی. په دې باب تفصیل راکوي عرفان الله جان په دې ویډیو رپورټ کې.
د پاک افغان ګډې پولې ته نږدې پرته د پاکستان د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ په بارنګ تحصیل کې تېر ورځ په بیلابیلو سیمو کې شوي توپانی باران، ګلۍ او سیلابونو د برنګ سیمې ذمېدارو ته ډېر سخت زیانونه اړولي دي. برنګ د باجوړ ایجنسۍ هغه لرې پرته سیمه ده چېرته چې زیاتره اولس یې په کار کرونده ځانونه ساتي. تېره ورځ په دغه سیمه کې شوي ناتاره توپانی ګلۍ، بارانونو له وجې راغلي سیلابي چپو د دغه سیمې د ذمېدارو د کال کړي ټوله اړي موړي په سیند لاهو کړې ده.
نو زمونږ د دې غونډې مقصد هم دا و چې په دې علاقه باندې سیلاب راغلی و او ګلۍ شوي وه، نو دې علاقه کې چې څومره د جوارو فصلونه دي یا نور فصلونه دي هغه ټول تباه شوي دي. نو زمونږ دا غوښتنه ده چې دې خلکو ته مطلب د هغې معاوضه ورکړی شي، د دوی د پټي بیرته جوړ شي او پوره تحصیل چې د تحصیلي برنګ افت زده قرار شي.
درونه په دې غرونو باندې غورځېدلې دي، اوبه راغلي دي، سړکونه هر څه دای تباہ کړی دي. ز خاص د برنګ مرداری ډمبر یم چې وسمنګ تا هغه علاقه چې دغه سړک چې کم دی 4-5 کیلومتره سړک دی چې گاډي ماډي پینې شتلای.
د باجوړ ایجنسی د برنګ د سیمې اولسوای دغه تباشوی پښتون لپاره په قرضدار د لکونو روپو سره ورکړی وي. 13 ورځې شوی توپانی باران، ګلی او سیلابي رلو په مکمل توګه تباہ کړی دي.
سماج حکومت نه دا غټه مطالبه ده چې په دې علاقه باندې ډېر زیات نقصان شوی دی. جوار هر څه ګلو آفتونه خراب کړي دي. موږ حکومت نه دا کلکه مطالبه کوو چې د دې علاقې سره دي چې څه د وس مطابق هغه امداد دی وکړي او د دې قوم خبر دی واخلي.
باجوړ ایجنسۍ د برنګ د سیمې اولس د حکومت نه په کلکه غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پوره توګه د ذمېدارو تباه شوي فصلونو سروې شروع کړي او د جاج اخیستلو وروسته دې دغه ذمېدارو سره مالی مرستې وشي چې دغه ذمېدار واپس په خپلو خپو د اودرېدو جوګه شي. عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیوا راډیو او ټی وی باجوړ ایجنسۍ.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو
مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د دیو راجو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی، او د دې خپرونې وروسته به زمونږ همکار ارباب محمود علی راضی او تاسو به د دیو ډاکټر خپرونه وړاندې کوي. میلمانه به هم وي، تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې ګډون هم وکړئ. تاسو قربانه وو زه منظر شهید، زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خپرونې پروډوسر سمینه احسن. تاسو نه اخلو اجازه تر بلې خبری خپرونې پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختن تلاش کرو.